السلام علیکم پاپنسان کې د شپې 9 بجې سوې او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هر کله کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي پنځشنبه ده د غویې څور شلمه د می 9 په پیل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 څخه تر 45 ملي مترو پورې وي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینه ښار ته روانه سوه بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګر سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د افغان حاجانو ونډه شاوخوا 10,000 ده د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په پلازګونو افغان پناه غوښتونکو روانډا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي پلازګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سوي او وایي چې دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسي ځکه د دوی په خبره روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې روانډا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي روانډا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللی دی دغه بنسټ نن په اعلامیه کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منه سوې د قانون خلاف عمل بللی دی د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه دا پریکړه اعلان کړه د کمیسیون په ویلامه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنی د شخصي حریم په تیری د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي په تیرو څه کم دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځای رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې نا څرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د فلسطینی کډوالو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي یو این آر ډبلیو ای په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده د فلسطیني کډوالو دغې ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی و د هنګری حکومت د شغلی شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوه اړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړې دی هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل د خبرونه په راپورونو کې اوري د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ د پاره کار وکړي. خپل د پانتون نه فارغ یم په زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو تر مازدیګره سړک بغل تورته کرار ناست کړو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ ورستو یو ورشتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
پسلون اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړی و ټول دا ټول به نه وړي او اوس هم ورخ روان دی.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګری له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي، دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زموږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. آی او ایم د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو تر څنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وای مجبور دي چې له سهار تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بیکاری، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پښه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، درې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم، پنځوس افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې زموږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مړې ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلان خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا شي کله نشي. ولادین په قیده هیل تایران پاتې یم، مریضي خو هیڅ کېده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه و څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلي چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړې د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادعا کوي وی یو نیمه میاشت وړاندې له ملګری سره نیول شوی و وایي
چې مونجرو کاستان زیاترش یې نیمه مشکل
دا د کډوالو سنځه چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا غختل ریپورت میکړي خو کله چې له موږ څخه شل 15 زره کلداري واخیستي موږ خوشی کړو
یو بل افغان کډوال سراج حمید کوي سره لدې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا څلور میاشتې د کراچۍ په زندان کې و په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و
مریضای زیات بودن اکثر
ناروغان زیات وو ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و او په سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم بیا په ضمانت ووتم
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي چې له پاکستانه 16% راستنه سوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ سوي دي یو ان ایچ سی آر د پنځمې په ورځ د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده سنا کاکړ او نور تفصیل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي دغه کمیشنری د پنځشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا 16% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي د یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې د خوندیتاب د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د یو ان ایچ سی آر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی ازادي راډیو ته وویل
په روزي کې برادرم ګم شو امروز
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې ورور مې نور کور ته رانغی د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو
وحشت او دهشت د بین مردم بسیار زیات شده د زادوزی هست ناامنی هست
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډېره شوې غلا او ناامنی په پاکستان کې شته د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي رشوت اخلي پیسې ونه لري په زور د شړې او پیسې ورکړي بیا پاتې شه خلک لړی رستون سره مخ دي
یو شمیر افغانان چې دا کوي په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستنه شوي وي په خپل هیواد کې هم لګړنو ستونزو سره مخ دي یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم
هغه کور مو چې بخوا در دود و طول و وسایل و سر مخالص کرد و پیسی مو ورطا پشا و خواه دویش میاشتی که چه پاکستان که و مصرف کردی و چه بیرد کابل تراغلی و نصر پنال رو نخواده نکالی حس هم نشتا هاو کار هم نپیدا کی
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا یو ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې څلور ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی و. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړي. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابدس بوجمی او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې و د دې خبري رسنۍ سره چې افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته پلمن وهلو تورانه شوی. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وویو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیس تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعاو او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است خطر
در رسانه و در سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خای چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړاونو کمیسیون که غواړي چې کړنی د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو.
په میدان وردګ کې وروستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه سوي او دوی نه پوهیږي چې خپله نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن سوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګرانو ته په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واورې له امله یې د څاریو څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمیر څاری د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاریو لپاره خواړه خلاصوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجو باندې واوره وسوه. په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو. کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو. سرې میاشتې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره د کومک وکړي. ډېر شي ته ولا اړتیا لرو. موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي. سرې میاشتې کومک راسره وشي. مګر ډېر شي ته مجبورت لرو. ولکه یا د کېدی کار کې ولکه یا پسونه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واور خو ډېره وسوله خو په ځکه نه معلومې دي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي. ډېر په زیان تمام دي.
کېدای شي د واوري پرونه رسېده شروع کړي د ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړی ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنې ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شویو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړي.
کوم ورختونه واورې وسولې په میدان وردګ ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي وو. بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي وو خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه شي چې د میدان وردګ ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ سوی ده. یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی. نه
الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته. دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله.
وزیر یا زلا راتب هم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په پروان ولایت کې دغه کوم مایوبین چې دي معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسان مایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی د یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونی کې اوریدل سي. خو د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغوښتونکو رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی. دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منه سوي د قانون خلاف عمل بللای دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه د پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم په تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوورو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دغه پیشه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګند وسلوورو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیشه مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادعا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي. راځي پایل تاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه. نیکې له وړاندې کوم باد له سلام اسلامي امارات نه ماده خوښه ده چې دا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامي امارات ورپور او چارواکو ته ورسو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له سرور جوړ بوي. بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او دا د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام.
السلام علیکم ازادی راډیو خبریاله، جوړی په خیر خیرت ته. بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه هم غرق سو، څه زړه دي موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، مال افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. مګر له حکومت دا وختنه چې له پاسه دا اوبه راځي هلته نه ارته تویږي. نو موږ دا وختنه ځینې کوو، دا اناره ډک کړی د لهسږو موږش دا اوبه بندې کړه، پورته خپل زاړه جهته یې خوشې کړه او دا انار درته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه را ووځي نو دا انار ډک ته د خړې ډک ته اوبه کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلی احترامات می قبول کی. زغلم حیا د کندهار ولایت تمارو پولیس والی څخه ستاسو پر لین یم. تمارو پولیس والی کی په هغه محل باندې د معروف د رود د سیمه ډیر مځکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا تکللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروف سره.
واٹسپ گروپ آزادی ریڈیو خبر ہو واٹسپ گروپ پتھر داخل نمبر ہوتے پاکستان شریک ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وجدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثره سیمو کې، په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څونور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونه د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډه څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خبرونه لا که څه هم اضافه کړلې او دغه نه دي کړي، البته پر پیم باندې نه دي پاله کړي. او بل خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خبرونه د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راڈیو ٹولو کارکونکو ته سلامونه په دې هله چې جوړ او روغ خوشحاله دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي از مجول سوالی اویس دوغنه او اضافه او بزی تیریجی او یا تنگی سخه مشتواله رو کاجی دا اول سوالی دیری وچکل ایزاپلی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاق سوالی دیهلا چیز ما پیغام نشخصی شواخ دالا چاری السلام علیکم
سلام علیکم دا ازادی رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي کیسه سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به میا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې ده د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره ورسوي وي لور بیا بخاري ور ودروله پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کور څخه شړلوي د لور دا وکړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت کې د انسلی جنگیر مسیمنه ازادي ته پیغام پیغام مهله لارم ته ازادي راځي ټول همکاران به جوړ او روي د صحت په اړه د ازادي رادیو له طریقې محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم چې موږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات دي کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کړ بیا یې بام څخه زما یا د سیدوړي سطح څخه زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زرا او سیم کارتونه کېږي نو که د ایم ټی این شرکت موږ د ستونزو راحل کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د ایم ټی این یا د افغاندې سیم یا د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بلای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کې زموږ تنه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل سي او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل سي تنه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل سي مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره روزانه د تزمیر په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مؤسسه چې د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزل خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د دې د مشرانو ساده غشتنه د کچيري دې زموږ غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ستاسې کسان ور دلته ستاسې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې درغه لا د ځانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زمو وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړي خدای واسکي نو زمیر د دې د مشران څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزل میرمنې نوښته کوي چې په لاشارو باندې په دغه غار چوک باندې ولاړي د بی سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق ده دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړي سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سره رسي نو د دې سمز دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسول ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیک کیمه
چې غزنی ولایت مقر ولسوالي کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلی دي دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي الله پاک مو وساته الله مو جوړ
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو یې اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې عمل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور تر لاسه کړي چې د افغانستان د نن په خېږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړي او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خپرولو آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی او محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېر افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لری سکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انزور ترلاسه کړي چې د افغانستان د نن په هیګي او موږ په هیګو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکیت سره لاس او ګریوان دی چې به وسلې ډېرې وي. موږ هم دا شاد مصیبتونو د زیاتې دو شهیدان او کلچونو شو کولای د خبريالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو. ډېرې وخت معنی لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلای.
From journalists reporting in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think at the
aya taso fikr kawai che de Taliban lo khwa de niwel kido wira aw andikhna pa Afghanistan ke khabarelan tarmans de zan sansura wul lamil sawai.
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect. When it comes to
دا حقیقت چې خبريالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبريالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د شهیدانو وچ په افغانستان کې راډیوي خبريالانو نیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله. چې په دې برخه کې د خبريالانو نیول پر خبريالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
البته
موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه کار وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
And ensure Afghans
journalists. یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته، چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولیږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتیدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه دغه هیڅ پټه په ولاړه د چټک کړی
ټو ار سیفر لوکیشنز اند ایکسپیډایټ د ریسټلمنت پروسس ویچ وی نو هاز بین سٹور فور ا وایل ناو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادۍ رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردی دې مون سره فرغه درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورت افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورت بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسته شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 صفر ات صفر یو و ات نه صفر، یعنی یو دل بیا هم وایم صفر در یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووهي، او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم تاسو ته ټول راځي په تنده وختم په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کشوی ده چې په څلور بجې څو کالي تر وکړنې پرتندې کار ورته معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا، یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته. بس تخته په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بله شمیره ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجرانی ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بل اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی، د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیاس، او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
facebook.com/azadiradio